دیکوی. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې، سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننووت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دېو 15 کاله پخوا د دې مور پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دېو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دېو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلی وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري، بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخته دي. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسېدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشونو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده. ومه ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړي چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو، دلته راغی چې درس ولولي. خلکه څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. پاګوارا شهزادگان خپل کشر رور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشرای رور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته ور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و وړه زمن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. سموده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کې شری نه بلکې د ده میرنې ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خوشنی وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دوخدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشرۍ ورور ولید، ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه لسترګو پناه شو د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. ده چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بې حده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور را ورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا ناوې او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې وتړي او را روانه کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه یې د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کې ناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مارغه سندرې واوري.
زه کمی خبری کوم، دا د خاغلی سید فخرالدین هاشمی د تنظونو د لومړی ټولګي نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د خاغلی هاشمی 14 تنظونه چاپ شوي. له هاشمی سره مې د تنظونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. هاشمی صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستې دي؟
بلس.
او خال خال کوم وخت کوي ولنډه کیسه مو چرته چاپ شوي؟
بلس.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري او له کیسې ورهاخوا تنظونه مو لیکلي دي. د کتاب مبارکي درته وایم، ډېر کمی خبرې کوم.
سلامت اوسې.
اول دا چې تاسو کمی خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې تنظ سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شیر دروازه مو روټه کوله، کله کله لنډې کیسې تم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیګم ورتیا ورته وایم کنه ورته وایم،
تنز مال کدی په ځان
کې دا څه شی ملدل چې هغه کومه تند چې مال لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې هغه بنو په شیر کې سړیدله، او نو په لنډ کې څه زما تند مې ماته دله. بیا چې کله تنز تر عالم لیک خوشاله سم، تنز لیکل ورسته بلیګا سده سم، اته چې به ما زړه و یا ما چې بس غختل چې زی ولیکم، هغه په دې تنز کې برابر راتل سم، براتل زبتری راضی سم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعاتو سره مخامخ کیږي چې کله سی هغه په شیر کې نه، یا کله سی په شیر کې په لنډ کې څه غاړه هدف ته ونه رسیږي، ځان پر سکون احساس نه کی. نو دغه تنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې تنز سم ولیکل، بیا مې چې سړی ولا لیکلې سي. نو اوس هم د سیماتو ګډ ملیکلې دي، خو بد قضاوت خو نه خپل لیکوال نشي کولای، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
تاسو مجلسونه خوږی دائم تو کی پکې او یو شوخی پکې د سینې ته تنظونو تمو د تو کومال ګډه ورګړې یو څه د دې خپل د تنز په پیسې کې راته وایسته دوه لغو تعریفونه نه چې نه بشپړیږي او خلق نه پیقانی کیږي، یو طنز ده او بلم شعر. ستاسو په نظر طنز خپل څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایئ؟
عمان صاحب، یو ځای کې مستعمره کار ویدلې وه، نن دا پوښتنه له تانه چا کړې وه، بیا تا ورته چې وخت کې به مې تعریفونه کول، زه به هم دغسې د تعریفو پسې ګرځم، خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه، هغه څه به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم، څنګه پیل کړم. خو بیرته مې هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپېژني. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم، طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شبه کې د انسان سترګو ته درېږي. دا هم لکه د نورو ژانرونو، د ادب او د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري، ترخه هم لري، یو اصلاحي بڼه لري، یو یو قسم نیوکه له ځانه سره لري، خو هغه مکدی شي مستقیمه نه وي. یا که داسې لږ لغات فراني وکړو، هغه 15 زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو، په دقیقه توګه پیژنو، هغه ژانر یا سنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لارې په ګوته کوي، هغه همدا طنز دی صاحب. نو طنز په کلم دومره پوهیږو.
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې خلک څنګه پیږي ډیر دي داسې په لغاتونو کې وویل.
ما خپل په ساده وویل کنه چې کدي سي د غزمو په معاشره کې د تنز صرف ټوکو ته ویل کیږي، دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوک وویل، دغه ته د عام عام ولسته چې کلمه غزو ټولنې ته چې کوزیږي، او دغه د پلیکلې بڼه تنس چې دا بیا لږ سوینه راپورته ده، دا تشه خندا نه ده، هغه باندې تخپل پویږي، دا یو شاته یو مفهوم لري، یو هدف لري، یو نیوکه لري، یو اصلاح لري.
بالکل. اکثر وخت له خلکو نه د ټوکی او د تنز کوم تفاوتونه چې دي دا ورنګړيږي. فرضاً ډیر موږ د ټوکی هم لرو چې په وو کې انتقاد ستدا، او فرضاً په تنزونو کې دای فرق به بیا څنګه کوو؟ فرضاً ډیر د ټوکی دي چې د یو هدف لمخه ویل کیږي او یوه نیمګړتیا ته اشاره پکې شوی، پاینل کې خندا مې پکې. حال دا چې تنظیم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا دا پرانا کې سړی ویلی شي چې تنظیم هم دا اسی یوه وظیفه لري، چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یې، یا پر نظام یې، یا په سیاست یې، یا په ټولنه یې. داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
کوو؟ عمان صاحب، د تنز تعریف کې داسې زموږ ټولنه کې سم نه یې چاره اخیستی. ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري لزانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې تنز ده تنز سطح پیل وړه ده تنز د مشخص موضوع پاکله په خاصو شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي ټوکه بیا دغه اغه نه لري دا خو اغه نه ورتیا نه لري یو ټوکه ده کېدی سي په یو چا لکه تا چې مخکې ویلې د تنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت د یوې مسلې نه سي راڅېړلی نه سي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نه سي کولی معقوله نیوکه نه سي کولی همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه نو نور تفاوتونه هم کیدای سي ډېر وي او کیدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم.
کور مودان ښې موضوع ته مو اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې تنز څه ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په اوږو باري او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دی
نور خاص هدف یې خوده نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي کیدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي یو شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول
خندول یو طنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه اوس هم دا تازه چاپ شوې ده زه کمی خبرې کوم نو په دې ټولګه کې یو طنز چې زه کمی خبرې کوم او دا د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري کده درته ولولم څنګه به
دا به ډیر خې دا شاعرانو نه خو خلک ډیر پتنګ دي ته ولول
شاعران خو خې خلک دي صاحب خې دې عنوان دا وای زه کمی خبرې کوم ما ځدیګر یو فرهنګي ملګری راته زنګ وواهه په زړه کې خوشاله شوم ګومان مې وکړ چې اتمنې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار راته پیدا کړی دی ستونه می صفا کړ او چاپ چاپ لوسانه انداز می ورته ویل بلی صاحب هو صاحب تاسو څنګه یاست زه خیم دواګانی مرا سره دی ملګری می سبا مسبخین ته په یوه ادبی غونډه کې د ګډون بلنه راکړ ویلی چې د پلانی صاحب د لندو کیسو د نیوی چاپ شوی کتاب مخکته نه ده په شرم سره می ورته ویل زه خو په لندو کیسو خبرې نشم کولای په خندای راته ویل زوره وره ستاسو شریف اوری ضروری ده خیر ده تا ته د نظم ویلو وخت درکړم خالی لاس خو دې نه پرېږدم په دې خبره مې ډېر باغ باغ شو یو خو ما په دې ورځو کې یو نوې نظم لیکلې وو چاته مې نو واورولې او لبلې خو په دې خوشاله شوم چې ادبي ملګری به مې لخپلې وګدي بیکاری څخه خبر کړم کې چیرته په کوم رادیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا په خپل خو دې ظالم زمن لزه کار کوي شپنه تیرېده څو ځله مې نوې نظم په لوړ اواز خپلې میرمنې ته ولوست خو دې داد ورکولو څه درک نه و ملامت نه و دغه څومه میاشتو چې زما بیروزګاری په زړه کې چله دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ نظم لوستل مې پیل کړل خزي په غوږ وهلم دا اتر رحمان بابا چې په کور کې دې موږک لکې نس پیریږي څه فائدہ که رښتیا وایم له شاعری سره ډېرې مینې دې هته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراو سبا ته د غونډې ځای ته ورورسېدم محترمین لا نه راغلي زما پشان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو د خپلو شعرونو کتابچې په لاسونو کې اړولې را اړولې زما په خیال چې د غونډې بلون کې دوی تم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه خپل پرنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه ور په غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ور په زړه کړمه ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو زما په خیال د کتاب مصنف دی غونډی دی کامیابولو او ځان زلولو په خاطر لخپل ټول تعلقات او امکانات څخه ګټه اخیستی و د مخ په سب کې کیناستم او دی وایان هرې خبرې ته به مسر خوځاو د قران کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسري ونه بخون کې اشتباه وکړه یو محترم استاد دی پیل خبرو لپاره ستیج ته وغوښت استاد ستیج ته روان شو د شاته ناستو کسان غوګونه می واورېدل چې ویلې دا تکه 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 چاره بللی دا بو سوق غلی کوي یو بل تن ویل یار لکه چې زمو مقاله پاته شوې دا په څه غم واوختو دی یو بل شاعر او انزورګر غږ می وارد چویلې دا تکه تکه به موس زړه راشین کړي زه خو بیرته ځم ولا که کینم زړه می وخېد ما ویل هسې نه چې ماته د نظم ویلو وخت راونه رسیږي استاد په ابتدا کې زیره را کړ چې دی کمی خبرې کوي خو پر نیم ساعت دی ویخ زلمیانو په غرزنګ وغږید بیا یو ویل زه کمی خبرې کوم دا ځلې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ ورپسې نیم ساعت د سردار داوود په پرمختیايي پروګرامونو رڼا واچوله شاته مې وکتل نیمه څوکۍ خالي شوې وي مازدیګر قضا استاد لستیج څخه په خیر او خیرت راکوز شو د غونډې انانسر ویل اوس به د هیواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم فکر مې وکړ چې ما یادوي خو انانسر دی یو بل ځوان شاعر چې په هیوی رادیو کې د خوخه کړو سندرو خبرونه مخته بيوله د مقالې ویلو لپاره ستیج ته وغوښت شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې، ویلې چې کیسه لیکوال ډېره وخت راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مه کړه بل چا چې ورته لیکلی وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه هلاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویده ول. میرمنې مې ساړه پالک مخ ته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم.
کورمدان ډېر خوندور مو
لیکلی. قصه دلته زه دا و چې پاکسۍ څوک هم ونه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې یې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږو. موږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دا یو څوک اصل چې دي د هرې غونډې ته بلل
کېږي. نو که یو غونډه یو چاته جوړه سي او موضوع مشخصه وي او بیا ته په بله خوا روانې او بیا لستیج هم نه راکوزیږي او یو بل څه بیا راوغوړي هغه بیا وایي چې له ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه نو دا خو ګوره زما خو زه غونډه چې په څه شي وایم ماته خو هغه هدف حاصل نه
شو. دا جنجال مستری هاشمي صاحب په دې ټولګه کې څو تنظونه راغلي دي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنظونه دي، خو دوی بیا ولسی کیسې دي چې ما پولیس کاروېدلې دي. بیا مې یو څه رنګ او رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښي به دي شي انشاءالله.
سوژي د ښار دی، د کلی دی،
ولا مختلف دی او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژې ګرځېدلې دي. که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړوکې بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
هاشمي صاحب تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او په شمار کسان دي چې یعنی د ګوتو په شمار دي.
بالکل.
تاسو په خیال دلیل یې څه ده؟ ولې علت یې څه ده چې تنظ نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنظ لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي، شاعر به وي، خو دغه د تنظ خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې که تنز لیکون کیم لرو یا اوس ژوندی دي یا مړه دي، نو دغه تنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض درته وکړو چې لیکوال به مې، شاعر به مې، خو تنز لیکون کوي به نه وي. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به مې، شاعر به مې، خو انځورګر به بیا نه وي. یا غنی خان ده چې عین حالت کې ګوره هم تنز لیکوال و، هم مصور و، هم مجسمه ساز و، هم شاعر و، ډیر اړخونه درلودل. یوه خبره سهار سه زما پاک لکړې دا او ډیره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپلم ځان ته نور او غلی کلی دي چې دې سړی د یو هنر لاره دي تنظیم کول خو ډیر ستوري پام شو. ما چې سوچ وکړ اختیار چې ورسته مې ورپام شو، ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دی چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار یي. نو دغه طنز کې بیا زما هغه
تنظونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سو یو سراب ده دغه خو چې ته ځې دی نه ځې ته چې منډې پسې وایې ده
څو کسه طنز لیکوال ستا دي اوس
ولا عمان صاحب څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستې دي او ورسره بلد یم چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې څه پروسه کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلې دي کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار آشنا صاحب ده، هاشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعي ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډېر کار یې په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کار یې کړی ده خو ښه دي. او کاتب پاسون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دې وبخي. کدی شي نور به می خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مرسره یا به دوی د ډېر څه نه لیکلي.
یو لنډ طنز مو راته ولولې، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو تنظونو د لیکلو توفیق درکړي او تنده مو ماته سه.
عنوان یې ده سرلوړي. په کارتینو کې د ټرافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و. ټول تلویزیون ته ځیر وو. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې راتیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و. یو سوړ اسویلی یې وویست. بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بېغمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانې ده. وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب وخت بتی که تبصره کوتاه دارم. و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه. رئیس صاحب وخت بتی که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید. وکیل صاحب، وکیل صاحب گپ ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه. قطع کو مای کشه، قطع کو. اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلی، خبره واوری د غلیس بینی په نوبت په نوبت. وکیل صاحب تا ته راځم، تا ته راځم، زما خبره واوری. و وکیل صاحب. وزیرانو یو بل ته وکتل. د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ. چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جای تاس قانون گپ میزنی؟ کدام قانون؟ لډیر لانجو ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړل شو. ل بسم الله ویل ورسته یو ویل زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دې ودان شي، په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو. در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو. رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو رو او دی میدان. وکیل صاحب، و وکیل صاحب، رئیس صاحب، و رئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویلې چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي. ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړي ووتل.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ